امریکا غږ دیوې نننۍ خبری خپرونې مهم سرټکی. د طالبانو د واکمنېدو 100 ورځې پوره شوې. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست ویلي هیڅ داسې نښه نشته چې روسیا او چین دي طالبان په رسمیت وپیژني. د پېښور نوی ټاکل شوی کور کمانډر فیض حمید تورخم ته شوې دورې پر مهال افغانانو پاکستان ته په تلو او د دې په اړه مهمې ژمنې اعلان کړې چې پکې د 8 کالو نه کم عمره افغان ماشومانو ته پرته له ویزې او افغان ناروغانو لپاره هم اسانتیاوې پکې شاملې دي. د ډیجیټل رایټس فاونډیشن لخوا په اسلام آباد کې د اتم نیشنل ډیټا پرایوسي کانفرنس شوی چې پکې د بشري او د حکومت اړونده ادارو چارواکو سره د ټول هیواد څخه د بیلابیلو تړلو څانګو چارواکو ګډون کړی و. څلورویشت ورځې تیریدو وروسته هم د بلوچستان صوبې پوهنتون کوټې د 2 زده کوونکو درک لا نه دی معلوم شوی چې چیرته دي او څنګه دي. ملګري زده کوونکي پر احتجاج ناست دي. حکومت په دې اړه څه وایي؟ خبری خپرونې تفصیل لیدو لپاره را سره مل وسئ. ستړي مشه د ډي وي ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو ته د ډي وي په یو ساعته خبری خپرونې کې هرکلی ویم. ستاسو قربانه منزه شهید یم. نن د چهارشنبه شروع ورځ کال 2023 د نوومبر د میاشتې 4 نیټه ده او دا مهال وخت شوی دی په پښتونخوا کې د شپې 10 په افغانستان کې 9 او دلته په واشنگټن ډي سي کې د غرمې 12 بجې دي. په خبرونه کې ستاسو لپاره مهمه ریپورټونه او مسایل لرو چې ستاسو سره به وار په وار شامل وو. هیله ده چې د دې خبرونې تر پایه را سره مل پاتې شئ. لومړی هم زو د افغانستان ولوري ته چیرې چې په افغانستان کې د امریکا په خوانی سفیر راین کراکر ویلي دي چې طالبان هوډ نه لري چې له القاعده ډلې سره خپلې اړیکې پرې کړي. خاغلی کراکر د امریکا د سنا مجلس د بهرنیو اړیکو د کمیټې په استماعي غونډه کې سناتورانو ته وویل چې طالبانو د 40 کاله مخکې په شان دي او همداراز له خپلې مفکورې لاس نه اخلي. یو شمېر نور سناتورانو که ویلي دي چې که طالبان غواړي چې نړۍ سره تعامل ولري نو باید د خلکو په تیره د میرمنو حقونه او دې ته دې درناوی وکړي. راځئ چې د امریکا غږ آشنا تلویزیون خبریال وحید فیضی دغه ریپورت په ګډه سره وګورو او واورو.
د افغانستان په ګڼو برخو کې وضعیت خراب دی. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې لږ تر لږه 24 میلیونه کسان چې د افغانستان د ټول نفوس 80% جوړوي له لوږې سره مخامخ دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس وایي د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استاد ټامس وسبا دوهې ته د 2 اونیو په سفر کې له طالب چارواکو سره د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزې او بشري مرستو په شمول د امریکا د ملي ګټو اړوند پر مهمو مسالو به خبرې وکړي.
د افغانستان په اړه به هغوی زموږ پر مهمو ملي ګټو خبرې وکړي چې په کې د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه، امریکایي اتباعو او هغو افغانانو ته چې موږ یې پر وړاندې خاصه ژمنتیا لرو د وتلو د خوندي لارې برابرول، بشري مرستې او د هیواد پر اقتصادي وضعیت خبرې کول شامل دي.
طالبان هم وایي چې راتلونکې اونۍ به په دوحې کې د دواړو لورو ترمنځ خبرې پیل شي.
دا خبرې به د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي اړیکو د نوي فصل په پرانستو، د اقتصادي مسئلو پر حل کولو او د دوحې د مخکني تړون د شرایطو پر پلي کولو متمرکز وي.
ټام وست د سیشن به پورز امریکا غاک سره په ځنګړی مرکه کې وویل د نړیوالو مرستو له لاسه ورکولو سره په افغانستان کې بشری ناورین لا پسې خراب شوی دی او په تیرو 40 کلونو کې د افغانستان اقتصاد تر ډیره په همدې مرستو ولاړ و.
د تیر حکومت 15% عام لګښت له بهرنیو مرستو تمویل کېده. د هیواد 30% ناخالص کورنۍ عاید په بهرنیو مرسته کوونکو باندې ولاړ و. په تیرو 2 کلونو کې له طالبانو سره زمونږ او زمونږ د متحدینو په تعامل کې مونږ طالبانو ته واضح کړي و که چیرې دوی له پوځي لارې واک ته ورسیږي دا مرستې به بندې شي او دا هغه څه دي چې اوس شوي دي.
ټام وست د سه‌شنبه په ورځ امریکا غاک سره په ځانګړي مرکه کې وویل د نړیوالو مرستو له لاسه ورکولو سره په افغانستان کې بشري ناورین لا پسې خراب شوی دی او په تیرو 40 کلونو کې د افغانستان اقتصاد تر ډیره په همدې مرستو ولاړ و.
دا ډیر پیچلي قانوني او قضایي لاملونه لري چې ولې دا پیسې له ځانګړو بانکونو څخه نورو ځایونو ته نه لیږدول کیږي.
د امریکا او نړیوال لخوا د بشري حقوقو او خزو حقوقو ته د درناوي د غوښتنو په برخه کې د افغانستان په ځینو سیمو کې د طالبان لخوا د غوښتنو د تحقق لپاره یو څه پرمختګونه شوي دي. د افغانستان په دریم لوی ښار هرات کې لوم ټولګي څخه تر دولسم ټولګي پورې د نجونو ښوونځي پرانستل شوي دي. وحید الله فیضی، امریکا غږ، واشنگتن.
هم د افغانستان په تړاو د یو بل مهم ریپورت چې ولوري ته چیرې طالبانو د خپل حکومت په کابینه کې نور سړي غړي شامل کړي دي، او بلور ته چې د طالبانو په افغانستان کې د واک ترلاسه کولو سل ورځې پوره کیږي خو تر اوسه پورې یو هیواد هم طالبان په حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. طالبانو په 15 اگست افغانستان ونیوه او تر کنټرول لاندې راوسته، او په 8 سپتمبر یې ویان زبی الله مجاهد موقتی سرپرست کابینه اعلان کړی و. تر اوسه پورې د طالبانو په کابینه کې یوه خزینه غړی هم نشته. په دې اړوند د امریکا غږ خبریال سینډی سین ریپورت تاسو وړاندې کوي. وحید فیضی چې د آشنا تلویزیون خبریال دی په ګډه به سره وګورو واورو، او بیا به زو د نورو ریپورټونو ولوریته.
د اگست په 15 نیټه وسوال طالبان کابل ته ننوتل، پخوانی جمهوری نظام پای ته ورسید، او دوی د امارت سرپرست کابینه اعلان کړه. د اگست په 14 نیټه په زرګونو کسان د کابل هوایي ډګر ته راټول شوي وو څو له افغانستان څخه وتښتي. د طالبان د واکمنۍ په سل ورځو کې سرپرست کابینه اعلان شوي، پخوانی پاوز منحل شوی، د میرمنو په کار او تعلیم محدودیت وضع شوی دی، د ټلویزیونونو فعالیت لپاره مقررات وضع شوي دي، او اقتصادي وضعیت ښه نه دی. که څه هم طالبانو ډاډ ورکړی خو عام ولسوایي دوی لاسنیوي ته اړتیا لري.
خلک د ډیر فشار لاندې دي ځکه چې دوی د خپل راتلونکي په اړه اندېښنه لري او نه پوهیږي چې څه به پیښیږي. خلک وایي چې افغانستان د حیرانونو ځمکه ده او هیڅ شی نشي اټکل کېدای.
لا هم یو شمېر خلک د راتلونکي په اړه اندېښمن دي.
از نگاه روحي بسیاری مردم تحت فشار قرار دارن.
خلک د ډیر فشار لاندې دي ځکه هغوی د خپل آینده په اړه فکرمن دي او نه پوهیږي چې څه به وشي. خلک وایي چې افغانستان د عجایب ملک دی او هیڅ شی پکې پیشبینی کېدلی نشي.
د اگست په 16 نیټه د تخلي بهیر په جریان کې د کابل هوایي ډګر مخته په 14 کې لږ تر لږه 100 افغانان او 10 امریکایي پوځیان وژل شول. د دې برید مسؤلیت داعش ډلې په غاړه واخیست. وقت طالبان در رسیدو وروسته داعش ډلې په ګڼو ولایتونو کې تر اوسه بریدونه کړي او راتلونکي ته اندېښنې پیدا کړې دي.
خلک هم دا فکر کوي چې طالبان په تک سره به سوله راسي او جګړه به ورکه شي، خو دا سکاري چې نوې لوبه پیل شوې ده او لانجې لا هم روانې دي. د سیمې استخبارات په ځانګړي توګه زموږ ګاونډیان د داعش سره شاید ډېر همکاري وکړي.
افغانستان کې د امریکا شل کلنه جګړه د اگست په 13 نیټه پای ته ورسېده او ټول سرتېري له افغانستان څخه ووتل. ملګرو ملتونو او نړیوالو سازمانونو د افغانستان د اقتصادي وضعیت د خرابېدو په اړه خبرداری ورکړی دی.
بحران د مدیریت لپاره رفاه، البته ویل نشو بحران د مدیریت لپاره، باید مشخصه طرح جوړ شي وای چې هغه کې په لاند وخت کې او ملموس تاثیرات باید خلق شایدان وای، او په من البته من محل وخت کې یو مؤثر تاثیرات باید دلودل وای.
د طالبان د بهرنی چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پورستیو کې پی مرکه کې ویل چې امریکا د افغانستان کنګل شوی پیسې آزاد کړي.
امریکایانو ته ویل چې اوس چون کې مو تاسو یو د بل نظامي مخالفین نه او یو بل ته په سنگر کې نوې سره ناشته د وهې د توافق نامې له امضا نه ورسته موږ تاسو ته کوم تکلیف نه درسولای، نو دغه پانګ چې تاسو کنګل کړي د په کوم دلیل هم کړي ده خو نور هیڅ دلیل پاتې نه ده.
تر اوسه هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلی نه دی، او د رسمیت پیژندلو لپاره د نورو شرطونو تر څنګ یو شرط وته خودلی چې باید حکومت یې ټول شموله وي او نظامي باید مشروعیت وګټي. وحید الله فیضی، امریکا غږ، واشنگتن.
وی او ای دیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون تولا او به طرفه خبرونه باسونه او څېړنې کتلی او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل دری
هر ورځ سلیریش ساته.
دی وی ګران ولیدونکو او اوریدونکو د ملتیا څخه مننه کوم چې را سره په خبرونه کې مالیا زو بیا هم د سیمه ولوري ته چې د ګول یا د شنبه په ورځ د خیبر پښتونخوا په قبایلی ضلع باجوړ کې په دزو د وژل شوی محمد الیاس د وژنې زمواري دایښ خراسان ډلې منلې ده. محمد الیاس چې د جمعیت علما اسلام فی ګوند بدلیاتی ټاکن امیدوار په 22 نومبر یعنی دوی ورځې وړاندې د معلومه وسلوالو د امتحاني حال څخه بهر په دزو وژلې دی. پولیس وایي چې پیښه کې ککړ څو مشکوکه تنان نیولی دي او د نورو پلټنې روانې دي. د پیښور څخه حال تاسو ته وړاندې کوي تفصیل ارشد مومن په خپل ریپورت کې.
دایش خراسان ډلې مطبوعاتو ته ویلي محمد الیاس د پاکستان د استخباراتو وفادارو ځکه په نخه کړی دی. د الیاس د وجلو د پیښې وروستو د هغه کورنۍ او د باجوړ قومونو او سیاسي خلکو احتجاجي پرلت پیل کړی او د هغه په وجنه کې د ککړو کسانو د نیولو غوښتنه کوله. دغه احتجاجي پرلت چې ښځو هم پکې ګډون لرو د نهه یا سه شنبه په ورځ د باجوړ انتظامی د امنیت پاور ورکولو وروستو ختم کړی شوی دی. دایش په وروستیو کې په خیبر پښتونخوا بلوچستان صوبو کې د څو بریدونو ذمواري منلې چې پکې په امنیتي ځواکونو د بریدونو سره سره د لګکیو غړي هم په نخه کړی شوي دي. په پیښور کې خبریال او څېړونکی مشتاق یوسفزی وایي چې د دایش د بریدونو سیوا کېدل ښایي چې دا ډله دلته نور هم پاله شوې ده او د بریدونو خطر یې هم زیات شوی دی.
دې مطلب دا دی چې دایش اوس دلته خپل مضبوطي کړې دي او په ګراوند باندې د هغې خلک شته هغې کارونه کوي. زما په خل باندې دا نه د دې خلکو لپاره بلکې د پاکستاني سکیورټي لپاره دا یو لوی غټ تړون دی.
په افغانستان کې د طالبانو په واک کې د راتلو وروستو د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید ویلیو چې دایش د پاکستان سره په پوله پرته د افغانستان په ختیځه ننګرهار صوبه کې شتون لري. د پیښور پوهنتون د شخړو د هواري د مرکز استاد بلال شوکت دی وته ویل دا ډله نړیواله ایجنډا لري او د افغانستان، پاکستان او د نړۍ نورو هیوادونو لپاره د خطر سبب ګرځېدای شي.
په ټوله دنیا کې سم د کوم څه مونږ ولیدل چې دا ده د دې شام او د دې علاقو نه راځي او دلته مشه او دا مخفلان روانه ده. دوی له هم به موږ شان سخت یو دا کولی څنګه چې القاعده لپاره نړۍ وکړه.
په ان هلال کې د امریکای بهرنیو چارو وزارت د دایش خراسان یو لړ پوري مشر ثنا الله غپاری، سلطان عزیز اعظم او مولوی رجب ځنګړی نړیوال ترهګر ګرځولې دي. تیرونه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو لړ پوري استازي ویلو دا څرګندوي چې دایش په ډېر ځر د افغانستان په ټولو صوبو کې فعالیتونه ولري. د امریکای چارواکو د شمیرو تر مخه دایش په افغانستان کې د 2000 پورې سختريزه جنگیالي لري. خو په افغانستان کې د طالبانو دراتک سره چې هلته زندانونه خالي کړی شوی ویل شوی د دایش جنگیالي ورسره په ټول ملک کې سیوا شوی دي. د ترهګرې ضد نړیوالو چارواکو او کارپوهانو هم داسې اندېښنې راپورته کړي چې دایش خراسان ته به د بهر نه جنگیالي راشي او په دوی کې به شامل شي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
د ډی وی لیدونکو تاسو د ډی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لارې خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تڼۍ کېکاږئ او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تڼۍ کېکاږئ او په دریم پړاو کې بیا د اوکې تڼۍ یا بټن کېکاږئ. له کنیکټېدو وروسته تاسو د ریوې پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ. دا د امریکا غږ دی. ودا ګران اوریدونکو او لیدونکو تاسو د ډی وی خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه ګورئ او اورئ. زو د یو بل مهمه سیمایز ریپورت ولوري ته چې د پیښور نوې ټاکل شوې کور کمانډر فیز حمید تورخم ته تللی دی او په دې دوره کې د افغانانو پاکستان ته د تلو په اړه ځینې مهمه ژمنې اعلان کړې دي چې په کې د اتو کالو څخه کم عمره افغان ماشومان ته پرته د ویزې تلو او همدارز افغان ناروغانو لپاره هم پکې اسانتیاوي غوړه کړې او شامل کړې دي. راځي چې ټول تفصیل یې واورو د تورخم څخه د دیو خبريال او زموږ همکار ابراهيم شنواري په دغه ریپورت کې.
پرون او نن د پاکستان د حکومت او د پوز ډېر لوړ رتبه چارواکي تورخم ته راغلي وو. پای کې پرون چې وو د پېښور نوې کور کمانډر فیض حمید څوک چې دغه نوړان دی د پاکستان د پوز د استخباراتي ادارې ISI مشر وو هغه تورخم ته راغلی وو. او نن د مرکزی حکومت د امنیتی چارو یا د سکیورټی ایڈوایزر محید یوسف او د پاکستان افغانستان د پاره د پاکستان خصوصي استاذ صادق خان تورخم ته راغلی وو. پرون چې کوم امنیتی چارواکي راغلی وو هغه د افغانستان د داخله چارو د وزارت د چارواکو سره هم خبرې اترې کړې وو. په هغه کې دا پریکړه شوې وه چې د پاکستان د مرکزی حکومت ته مغوښتنه شي او ورته غوړه بده وړاندیز ورکولای شي چې د افغانانو پاکستان ته راتلو کې د اسانتیا لپاره د اتو کلونو کم عمر ماشومان له بعد ویزې نه بغیر پاکستان ته اجازه راکولای شي. د دغه نوړاندې دا مهمه ده چې زموږ اوریدونکو کتونکو خبر شي دغه نوړاندې به صرف دغه کې ماشومان چې پای کې به هغه صرف د 2 میاشتې عمر وو هغه له بغیر د ویزې اجازه ورکولای شو او دغه نه بغیر به چې د شپږ میاشتو اتو میاشتو یا حتی د یو کال ماشوم به هغه له اجازه نشو ورکولای او دغه ډیر لوی مشکل وو چې هغه به خپل میندو سره یا پلارانو سره د تورخم د لیارې پاکستان ته نشو راتلای. او سره دا هم اعلان شوی دی د ژوند شوی دا چې افغانستان نه کوم مریضان یا رنزوران پاکستان ته د علاج لپاره د مرند لپاره راځي په هغه کې به سلو کسانو ته د ورځې په کچا او سره یو د غم رستیال یا د کورنۍ کس چې هغه دلته هغه څارنه کوي هغه له به هم د ویزې نه بغیر یا د سفری اسناد نه بغیر پاکستان ته راتلو اجازه ورکول شي. خوشر بدای چې هغه کوم د درملنې کوم اسنادي هغه په تورخم باندې موجود د صحت چارواکي هغه چک کوي او دغه د منځوري نه پس به اجازه ورکول شي. او دا هم چې په دغه سفر کې اسانتیا او د پاره په تورخم کې د ایمیګریشن عمله اضافه کولای شي ځکه چې تر اوسه پورې د ایمیګریشن په عمل باندې ډېر سخت نیوکه شي چې دغه ډېر زیات زورول هم شي او دا یو ډېر اوږد او ځل چاودون کوي عمل دی چې په دغه کې اساني هم د طالبانو حکومت غوښتنه هم ده هم د دغه نمخ کې چې کوم د افغانستان حکومت وو د 15 اگست نوړاندې هغه هم دا غوښتنه کوي چې باید دغه اسانتیاوي راوستي شي. خو د پرون ورځې په حق لبانې چې کومې فیصلې یا پریکړې شوې دي هغه مشروط شوې دي د مرکزی حکومت د اجازه سره ځکه چې د ایمیګریشن په حواله سره چې څه هم فیصلې هغه اختیار هغه د مرکزی حکومت سره دی. نو دغه ژمنې خو اعلان شوې دي خو چې دغه پاړه باندې د مرکزی حکومت نه اجازه واخیستای شي نو بیا به دغه عملی شکل وکولای شي. د دغه ترڅنګ لکه څنګه تاسو ویل د افغانستان نه چې کوم د تازه میوه میوی راوړی شي په هغه باندې سلسټکس ختم کړی شوی دی خو بدخ کې مڼه یا سیب نه شامل ځکه چې مڼه په لوی غټ مقدار کې د ایران هم راوړی شي او د چمن د لیاري او تورخم او د خرلاچی د لیاري چې دغه تازه میوی راوړی شي په هغه باندې سلسټکس ختم کړی شوی دی. دا هم د افغانستان د حکومت هم غوښتنه وو د پاکستان د تاجرانو د میوی تاجرانو ورتیانو هم د غوښتنه وو خو لکه څنګه چې دغه نوړان دی د چمن نظم د همکار ریپورت کې واورې ده شو چې په بلوچستان کې ځنی کاروندګر دي مې وو هغه په دې حق لا باندې ځنی تحفظات لري خو پاکستان غواړي چې د دوړخیز تجارت ته ود ورکول او پای کې نور تیزی راوستلو او سره ځایی تاجرانو لا او امپورټرانو لا اسانتیا ورکول په غرض دغه د سیلسټکس شرط یا هغه چې دی سیلسټکس چې دی هغه ختم کړی شو.
د دې ګرانو لیدونکو او اوریدونکو دغه کوم تفصیل چې تاسو واورید د لوی خیبر پښتونخوا کې قربان نصر الله خان د دې وی خبريال او زموږ همکار ابراهیم شینواری څخه دغه ټول تفصیل اخیسته وو د تورخم په لار باندې چې په دروازه باندې چې کوم اسانتیا د افغانانو لپاره اعلان شوې دي دغه تفصیل تاسو واورید او زو د محل د یو بل مهم ریپورت ولوري ته چې د ډیجیټل رائټس فاونډیشن لخوا په اسلام آباد کې د اتم نېشنل ډیټا پرایوسي کانفرنس شوې ده چې په کې د بشري او د حکومت اړوند ادارو چارواکو سره د ټول هیواد څخه د بیلابیلو تړلو څانګو چارواکو ګډون کړی و راځي چې د کانفرنس نور تفصیل هم په ګډه سره په دغه ریپورت کې چې وقار احمد استاسو لپاره تیار کړی دی له اسلام آباد څخه دا په واورو
د ډیجیټل رائټس فاونډیشن یا ډی آر اف لخوا د چرشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د اتم کلنې نېشنل ډیټا پرایوسي کانفرنس تابع شوی و چې پکې د بشري حقوقو وزارت د آی ټی او ټیلی کمیونیکیشن او نادرا چارواکو سره سره د ټول ملک نه د بیلابیلو تړلو څانګو چارواکو ګډون وکړو. د پاکستان د بشري حقوقو وزیر شیر مزاری کانفرنس ته پخپل وینا کوي چې پرایوسي یا رازداری یو بنیادی انساني حق دی او دا حق باید د نورو بنیادی حقوقو سره سره برابر کړي شي. پاکستان کې د خبريالان او رازداری په حق لا شیر مزاری وایي
تر څو چې زه خبره یم د حکومت دغه تګلار اس ماده نظر نه د تیر سوي چې د هر جرنالیست ټلیفون تعقیب کیږي. کچره د چا ټلیفون ټریس کیږي نو عدالت ته دلار سي. مرچ چې کولای سو د جرنالیستانو تحفظ بل کې می واچو خو کوم قانون چې د وړاندې څخه شتون لري د هغه لاندې څوک هم عدالت ته تلای سي او د ټلیفون ټیپ کول ثبوت نه وړاندې کولای سي.
د ډی آر اف مشر او ډیجیټل حکومت فعال نگهداد ویو ډی وسره خبرو کې ویل په کال 2019 کې چې کلا الکترونیک کرایم اکټ راوړل شو نو پاره کې سداسې شکونه وو چې مونږ ته ډیر غیر واضح ښکارېدل او دا مونږ غنل چې د دې غیر ضروري استعمال کې دی شي.
کال 2014 کې کله چې د الکترونیک جرمونو د مخنیوي قانون راغلی وو نو موږ هغه وخت هم غنو چې صبرخي واضح نه دي او په غیر ضروري توګه کارول کېدای شي. دغه په غلطه توګه کارول سوي هم دي. کال 2014 څخه تر اوسه مجلدلی چې د کمزور طبقو په ضد کارول سوي دا د حکومت او ادارو سي موارد جاج واخلي چې دغه قانون په غیر قانوني توګه خونه کارول کیږي.
د ډیجیټل حکومت کارپوه اسامه خلجی وای پاکستان کې په خاصه توګه مونږ ګورو چې د ټولنیزو رسنیو نه د خلکو پوسټونه لری کړی شي او د خلکو د خاموش کولو لپاره د پاکستان الکترونیک کرایم بل قانوني استعمال کیږي. هغه وای دل تصافیان کارکونان او انساني حقوقو لپاره کارکون کی خاموش کړی شي.
زمونږ سره جاسوسي کیږي هغه د ډېر غټ یو مسله ده پاکستان کې خاص کل چې پاکستان کې موږ ګورو چې ډېر ذات سوشل میډیا باندې پوسټونه خلکو لری کیږي او د پیکا قانون استعماليږي د خلکو ته چده خاموش کولو ته لپاره دا کم خلکو ته خاموش کوي چې کم صحافیان دي چې کم کارکونان دي.
پاکستان کې وخت په وخت د بشري حقوقو ادارې او سماجی فعالین د شخصي ازادۍ او پرایوسي حقوقو په اړه پوښتنه راپورته کوي او د حکومت لخوا بندیزونو باندې نیوکه کوي او داسې قانونونه د بنیادی انساني حقوقو خلاف ورزي ګڼي. وقار احمد وی او ای ڈی وا اسلام آباد.
دیوی سره د مالټیا مو مننه کوم چې را سره په خبرونه کې مالیا تاسو بیا یو د بلوچستان صوبې ولوري ته چیرې چې څلر وشته ورځي کیږي چې د بلوچستان په انتون د کوټې د دوه ځکونکو درکلان نه دی معلوم شوی چې هغه چیرته دی او څنګه دی کوم چې لا درک شي و ملګری په احتجاج ناستي او حکومت په دې اړه څوای راځي چې دغه ټول تفصیل د کوټې څخه د حفیظ الله ستوري شیرانی په ریپورت کې په ګډه سره وګورو.
په کوټه کې د بلوچستان پونتون و مخته پر احتجاج ناست د بیلابیلو پونتونونو او پونځیو زده کوونکو دی. د تیرو دوو اونیو راهیسی هم دلته د پونتون په مرکزی دروازه کې شپې او ورځې سبا کوي. وای تر درو اونۍ څخه زیات وخت یې رسوي خو لا هم یې لا درک ملګری زده کوونکي نه دی موندل سوي. دوی اول یوازی د بلوچستان پوهنتون دروازه تړلې و، د تیرې دوشنبې څخه یې د کوټې ښار ټول پوهنتونونه او پوهنځي وتړل.
چیرې دا دوال پلان په چیرې دا واقعي هم مجرد پلان د پاکستان څخه ماین دی کوم کورس دی ری ڈی پی سی دی د خپل قاعده خپل کیس دی چې واقعي دی مجرمان دی د بیت سزا او نه دی مجرمان بای چې دی خوشی سي او دا غږ مې تلبر او
بیا د وزیر اعلی بلوچستان په دغه سوزي جوړ شو یو کمیټه جوړ کړه. هغه کمیټه رالی زموږ سکشن نستي ګریور زموږ سکشن نستلې دی خالي لاس. نو موږ سمپل مطالبه دا ده چې موږ چې کوم طالب علم دی کاغذ یو شکشی کړی دی موږ د فیملی د پاد وایو چې دوی یو شی کړی دی باید چې دوی هغه چې د پاکستان آئین او قانون دی په هغه دننه کې دوی ته سزا ورکول شو. که دوی یو شی نه دی کړی کم از کم دی دی منظریا راول.
د بلوچستان پوهنتون د دوز د کوونکو فصیح بلوچ او سهیل بلوچ د روان کال د نومبر په اوله نیټه د کوټې له بلوچستان پوهنتون څخه د لا درکه کېدو خبر ورکول شوی. د زده کوونکو د مرموزی لا درکتیا پر ضد د زده کوونکو سازمانونو د نومبر پر نهمه په احتجاج لاس پورې کړی او د پوهنتون دروازه احتجاجن بند کړی و، خو هغه وخت یې د حکومتي کمیټې په غوښتنه څلور ورځې پوهنتون خلاصولو ته پرېښود. خو په ورکړل شوي وخت شي د لادرکو زده کوونکو د نه موندلو پر ضد دوی بیا د پوهنتون دروازه وتړله او د ښار نور لوی تعلیمي مرکزونه هم د احتجاج په توګه وتړل. د ایالتي اسمبلۍ غړي، وزیران او له احتجاجي زده کوونکو سره د مذاکراتو لپاره جوړه شوې حکومتي کمیټې امنیتی ادارې آن د ایالت اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو هم وای د زده کوونکو په اړه څه نه دي ورته معلوم سوي چې څنګه لا درک سوي او اوس چرته دي، خو وای چې د موندلو هڅې روانې دي.
بالکل یې هماره بچې اور تمام سیکورټی ایجنسی هي هم
دا زموږ بچان دي. ټولې امنیتی ادارې یو بل سره ترابطه کې دي، ټول لګیا دي، د هغوی د موندلو هر ډول کوشش کوو، خو تر اوسه پورې موږ ته دا نه ده معلومه چې چېرته دي، خو موږ به یې وموندو.
پولیس په لومړیو شپو کې د زده کوونکو د لادرکتیا د پیښې مقدمه درج کړي او وایي پلټنې روانې دي، خو احتجاجي زده کوونکي بیا وایي دوی د حکومت او د امنیتي ادارو له کړنو او هڅو څخه مطمئن نه دي او وایي ځکه د احتجاج دا لړۍ ورو ورو له کوټې څخه د ایالت د نورو ښارونو پر لور غځوي. حفیظ الله ستوري شیرانی، وی او ای، ډیوا، کوټه.
د پښتونخوا په ډیرو سیمو کې ماشومان پولیو وهلي دي. د پولیو د مخنیوي ویکسین بې ضرره دي. تاسو ته خواست کوو چې د دروغو په افواګانو کې مه راځئ، خپلو ماشومانو ته دا ویکسین ورکړئ او د ټولمري مضرتیا نه خپل ماشومان بچ کړئ.
د امریکا غږ ډی وی خبری خپرونه دوام لري او دغه خپرونه تاسو تل د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه ګورئ او اوریئ. په دې خپرونه کې تاسو لپاره تل ستاسو د سیمې او نړۍ حال ستاسو سره شاملوو. تاسو کولی شئ که وغواړئ دغه خپرونه بیا وګورئ بیرته په تکراري بڼه، نو کولی شئ چې د ډی وی یوټیوب چینل ته لاړ شئ او هلته هم دغه خپرونه تاسو لیدلی شئ. او د دې تر څنګ تاسو په خپل کور کې په یوټل سټ 70B103 چینل باندې هم کولی شئ چې په ډش ټی وی په 24 ساعته په تکراري بڼه دا خبرونه او د دې ترڅنګ د ډی وی نورې ټولې تلویزیونی خبرونه لکه د هیلو وی او ای خبرونه، لکه د لوی خیبر پښتونخوا خبرونه او همدارس د بی بی شیرین خبرونه وګوري او حالت هم را سره مل کېدلی شي. په خبرونه کې نور ریپورتونه هم لرو، خو د محل زو د بلوچستان ولوري ته چیرې چې روغتیایي چارواکي وایي د پولیو شرې د روان کمپاین کې قبایلي مشران او دینی عالمانو خپل رول لوبولای دی او د خلکو په عامه پوهاوی خبرولو او د کمپاین په بریالي ټوب کې د ګرځنده ټیمونو بشپړه همکاري کړې ده. د ایالت په ژوب سیمه کې د ویکسین 50% کار سرته رسیدلی دی. د دې ټول تفصیل زو اورو د وی او ای ډیوا خبریال رفیع الله ماندوخیل په دغه ویډیو ریپورت کې.
د بلوچستان په ژوب سیمه کې له تیرو شپږ کلونو په پولیو ویکسین کمپین کې کار کوونکی ویکسینیټر زینت پی بی وایي که د سیمې قبایلي مشران او دیني عالمان له روغتیایي ټیمونو سره د ماشومانو په ویکسین کولو او د عامه پوهاوي په خپرولو کې همکاري وکړي، نو نه یوازې ټول ماشومان به د پولیو او سرې پر ضد پر وخت ویکسین سي، بلکې روان کمپین به هم په کامیابي سره سرته ورسیږي.
زما دغه یو مسله ده چې د کوم ملایان سي دي، له مشران سي دي، د کورو والا خالی داد مشر لش تاون وساتی مشکار ډیر سم روان دی، اور خالی مشران دی مالی والا تاون مشر وساتی کملکان دی کمشران دی داد مشر مازی تاون وساتی کملایان دی چې داد ورتوی چې دا ستری انجکشن ډیر زبردست انجکشن دی، دا په ګرد ایریو کې لگا چې دا د تاوان والا نه دی، د فائدې والا دی، ماز دی کورو والا سر په خلاص کې بیا دا ګرد کور راځي. نور فلال از مش په کوغه کې و مسله نسته.
پاسم کې د روغتیا د نړیوال سازمان WHO استاذي یا پروینشل کمیونیکیشن افسر سمی کاکړ ویو ایډیو ته ویل چې په وسنی د غزن یا پولیو او سری روبیلا په ګډ کمپین کې په بلوچستان کې دینی عالمانو ډیر مثبت رول لوبولی او په بیلا بیلو سیمو کې د خلکو په آماده کولو کې له روغتیایي ټیمونو سره خپل بشپړ همکاري کړې ده. دا هغه په خبره په ایالت کې ځایي خلکو هم په کمپین کې د ټیمونو ملاتړ کړی چې میندې او پلرونه خپل ماشومان د پولیو او میزل روبیلا په کمپین کې ویکسین کړي.
پاکستان کې د نه کروڑ په آس پاس کې آبادی چې د پنځه لس کالو پورې کوچنیان د نو میاشتې د پنځه لس کالو پورې کوچنیان ته دا ویکسین لګیږي. د ګورمنټ د خواسته چې کوم ډپارټمنټس دي د هر ډسټرکټس په ایجوکیشن ډپارټمنټس لو دغه سي د علما د طرفه سره ډیر سپورټ دی په کوټا بلاک کې، دلی په روب کې، په دا نور ایریاز کې چیرې چیرې علما صاحبان د ډسټرکټ ایڈمنسٹریشن او د ای پی آی او د ډی پی سی آر کوم ټیمز دي انوالو کړي دي او په ډیره ښه طریقه باندې داسې خبر نه درغلي.
د ژوب د صحت محکمې چارواکي وایي چې په ضلع کې د ویکسین نیمایي کار سرته رسېدلی. د شاري او کلیوالو سیمو په سرکاري او شخصي سکولونو کې زرګونه ماشومان د پولیو او سری ناروغي پر ضد ویکسین شوي او اوس په کورونو کې د ویکسین کار پیل شوی چې د نومبر میاشتې تر 20 منټې پورې به سرته ورسیږي. رفیع الله مندوخیل، وی او ای ډیوا، ژوب.
پولیو د بیماری د روکتام د پاره د پولیو ویکسین په ټوله دنیا کې موثر ثابت شوی دی او د ډیرو ملکونو نه د ری په ذریعه سره د پولیو د بیماری ختمه شوې ده. د پاکستان ټولو دینی مکاتبې فکر په معتمدو او په مستندو ډاکټرانو باندې اعتماد کړی دی او د دې پولیو د ویکسین د خطراتو د جواز فتوی ورکړی ده. زه اپیل کوم چې زموږ د قوم د دې بچو ته د دغه بیماری نه د نجات ورکولو لپاره د پولیو د قطراتو استعمال دی وکړی شي او الله تبارک و تعالی نه موږ امید ساتو چې زموږ د عمل به ان شاء الله د پولیو د بیماری نه خلاص شي.
خبری خبرونه لا دوام لري. د ملتیامو مننه کو چې را سره په خبرونه کې مالیا تاسو د ډي وي ټول خبرونه ویجی ریپورتونه او لیکنې د ډي وي په فیسبوک باندې او په ویب باندې باندې هم کولای شي چې وګوري او حال تر سره مل شي کولای شي چې خپل پیغامونه هم د کمنټونو د لارې په فیسبوک باندې باندې راته پریږدي. زو دا محل د یو بل ریپورت ولوري ته چې پاکستان کې د کورونا ضد واکسینونو لګولو لړۍ دوام لري او د کورونا مثبتو کیسونو کچه تر 1% څخه لاندې راغلې ده، خو دغه واکسین څخه ګڼ شمېر هغه افغان کډوال محروم دي څوک چې قانوني اسناد نه لري او د واکسین نه محروم افغان کډوال وایي چې د صحت خطر تر څنګ سفري ستونزې هم ورته پیښ دي او دې سره هم مخ دي. قانوني اسناد نه لرونکي افغان کډوالو ته کورونا ضد واکسین لګولو لپاره نن پیښور کې یوه غونډه شوې وه چې په کې دوی ته په سمدستي ډبل واکسین لګولو سلا مشوره شوې ده. د اړه ستا سره تفصیل د پیښور څخه عثمان خان بخپل ریپورت کې شریکوي، په ګډه سره وګورو.
پیښور کې نن د هغه افغان کډوال څوک چې قانوني اسناد نه لري دوی ته کرونا ضد ویکسین لګولو دپاره یو مشاورتي غونډه شوې ده چې پکې د غیر دولتي ادارو ترڅنګ سرکاري چارواکو ګډون درلودې. د هینډز نومي غیر سرکاري ادارې خیبر پښتونخوا مشر خیدر خان وایي هغه افغان کډوال څوک چې قانوني اسناد نه لري او اوس پورې کرونا ضد ویکسین ورته نه دي لګولې شوي دا یو لوی خطر دی او دوی ته ویکسین لګولو دپاره د کراچۍ وروسته نن پیښور کې متعلقه چارواکو
مختلف کراچی کی پکیټه کې د سره سره موږ د ګورنمنت سره هم مسلسل په غوښتنې راځو کې چې هغه د لپاره څه پالیسی جوړ شي چې دا خلک هم د دې پروګرام لاندې راشي.
پاکستان دا وکوي چې په ملک کې 3 میلیونه افغان کډوال د وړاندې نمشتي خو د ملګری ملتونو د کډوالو اداره یو ان ایچ سی آر وای په پاکستان کې ورسره 14 لک کډوال ريجستره دي. د غونډې مشر ملما او د سینټ غړی ګوردیپ سنگ ویل د غیر ريجستره افغان کډوالو ترڅنګ یو شمیر هغه د پخواني قبایلی سیمو خلک چې کامی شناختی کارډونه بلاک دي او ویکسین ورته نه دي شوی دوی د پاره به په سینټ کې غږ پورته کوي.
ای غټه مسله مونږ ته دې ټایم کې دار روانه ده چې زمونږ قبایلی سیمه کې زمونږ د خلکو کارډونه بلاک دي پاغې به انشاء الله مونږ په سینټ کې بزو پاغې باز کوم او پاغې باندې بزو پورا قانون سازی طریقې سره بر اعظم او دغه سه زمونږ چې کوم افغانستان نه راغلي زمونږ کومرونه دي بایګان دي دا اوس سنتی سا ایشوز مسلې دي چې هغه زمونږ ملک ته پاره یو خطر ده او هغه خطرې د وجې نه مونږ یو چې کووډ ویکسینیشن چې کوم دی نو هغه ته نقصان نه رسي او هغه هم یو زبردست حال پکار دی.
نقیب الله پیښور کې میش افغان کډوال دی. ډیوه ته وایي هغه افغان وګړي چې اسناد نه لري تر اوسه کرونا ضد ویکسینو نه محروم دي او له دې له کبله یو شمیر سفري او دولتي ادارو ته ورتګ کې ستونزې لري.
دا منم چې پیوار کارت والا ټول ویکسینیشن سول ویکسینې وکړه او دا بغیر پیوار کارت د پیوار کارت د مخې چې پیوار کارت نه لري هغوی ډېر زیات ستونزو سره دي لکه مثال سفاري ستونزې ولري. دلته اوس په پیښور ساحه کې میټرو بس دی میټرو بس لا نه پرېږدي ویکسینیشن کارت غواړي او دا شان دی په هر چیک پوائنټ باندې یعنی هر ځای کې ادرولای کیږي جوړولای کیږي نو په دې وجه باندې ډېر زیات ستونزو سره مخ دي.
د صحت چارواکي وایي افغان کډوال ویکسینو د پاره درې برخو کې تقسیم کړي شوی چې تر مخه پی او آر کارت لرونکو یا پاسپورت لرونکو کډوالو ته د کرونا ضد ویکسین لګولې شي خو کوم افغان کډوال چې یو سند هم نه لري هغوی ته ویکسین لګولو د پاره سلا مشوره روانه ده او ډیر ضربه پی لاس پورې کړي شي ځکه چې دوی نه بغیر نور خلک محفوظ نشي پاتې کیدلی. عثمان خان وایس اف امریکا ډیوا پی خبر.
کینو چې په ازادۍ او مرکه با ځانته یو لار خوښوم. ما ته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم
که بل څوک یې کوي او که نه. صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري. د انسان لاس ته حق سره راځي چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ سي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اتو نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شئ.
د دې ویګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري او د خبرونې په دې ځای کې هم زو بیا د بلوچستان ولوري تشیر چې یونیسف د بلوچستان صوبې حکومت سره د تعلیم په څانګه کې د 10 میلیونو یورو د مالی مرستو د پروګرام دویمه برخه اعلان کړې ده. د بلوچستان اعلی وزیر ژمنه کړې ده چې په صوبې کې به نور به سرپناه سکولونه یا ښوونځي ختم کړای شي. نو وړي ویلي دي چې د یونیسف لخوا په دغه مالی مرستې باندې د صوبې د سکولونو څخه د باندې ماشومان به بیرته په سکولونو کې رجستر یا داخلي ورکړي. راځي چې د کوټې څخه د ډیوی خبريال حمید سنصور دغه ریپورت په ګډه سره واورو.
په صبح کې د تعلیم د پرمختیا لپاره دغه غونډه د کوټ شار په یو شخصي هوټل کې وسوله. په کوم کې چې د یونیسف په شمول د تعلیم د څانګې یو شمیر مامورینو ګډون درلودي، پر دې مهال باندې د بلوچستان والا وزیر میر قدوس بزنجو ته وویل سو چې په صبح کې اویا پیسه د ماشومان له سکولونو څخه د باندې دي چې زیات شمیر نجونه دي. د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو پر دې محل باندې ژمنه وکړه چې د تعلیم و څنګه ته دوی اوس ژوره پاملرنه کړي ده چې اوس په صوبه کې یو ماشوم هم پر ټاټ باندې نکښینی، د تعلیم په څنګه کې اصلاحات براولي او تعلیم به هر کور ته ورسوي. په بلوچستان کې د تعلیم په څنګه کې د یونیسف د پروژې یو مشر نکیب الله ویوی ډی وته په دې باب وویل چې د 15 عرب روپی په دې مالی مرسته به د بلوچستان تعلیمي ستونزې اواري شي.
چې سکولونه نست حالت سکولونه اور ایکسلریټډ لرننګ ایجوکیشن پروګرامز اور په مدرسه کې ووکیشنل سکل سنټرز دا رقم د استادانو مزید تربیت اور سنگل نیشنل کریکولم باندې کار دا رقم ډیټا مینجمنٹ باندې کار چې دی هغه دا پروګرام چې دی مین تیمز بلوچستان کې 14000 سکول دي په دې کې 15500 سکول چې دی هغه سنگل ټیچر سکول دي، یعنی یو کمره ده یو ټیچر دی او 15 کلاسز دي. دا درګرد غټ چیلنج دی. دویم دا دی چې زموږ سره ډیر داسې علاقې سته چې هلته سکولونه نسته. دریم دا دی چې زموږ سره د انجن سکولونه چې دی هغه تقریبا 50% څخه کم دي، نو د انجن تعلیم چې دی هغه سات معیاري تعلیم هم یو چیلنج دی. دا زموږ مطابق 100,000 کښنیان چې دی هغه د نن دي او تقریبا د غو نښنیان چې دی هغه د سکولو سره د باندې دي. په هر کلی کې د انجن د پاره سکول نشته او ک پرایمری سکول ستا نه بیا میډل سکول چې د 18 کیلومتر دور دي. وختي ودونه دي دغه یو غټ چیلنج او د غربت ته وجه بچانې ډیر وي هغه په ګردو بچانو باندې چې د تعلیم نشي کوي، نو لیازه اول دی الکوان ته پریفر ورکي بیا بعد کې انجن په دې باندې هم جونه پاتې وي.
په غونډه کې د تعلیم د څانګې ماهر اسرار پانیزی وی او ای ډی وته وویل چې د بلوچستان د تعلیم په څانګه کې یو شمیر نیمګړتیاوي موجودیت لري.
بلوچستان تر ګردو زیات بجټ سره هغه په ایجوکیشن کې دی، په ایجوکیشن کې خرڅاږي، لا هغه باوجود هم اوس داسې اوسم بند سکولونه لرو، ګوست ټیچر لرو، سیاسي بنیادو باندې روان دي. یو ځای یو سکول جوړ دی، درې سکولونه شاوخوا نور جوړ دي، یو ځای سړي هغه سکول ګرځسته نه، یعنی کزدا درته یم چې ما پر وو ډیسټریکانو کې د 2018-19 تر 20 پوري په دغه باندې کار کولی، یعنی داسې کلی لوم زورلم چې په اول ټایم باندې ما په سکول کې یعنی 200 انجونه چې دی هغه وسم چې هغه فرست ټایم په سکول کې داخله کې چې دا وو مرونه زیات سی.
بلوچستان د تعلیم په څنګه کې د نور صوبو په پرتله باندې ډیر شاته پاتې سیمه ده. د صوبې په یو شمیر سیمو کې تر اوسه پرایمری سکولونه نسته او دغه ډول د صوبې تعلیمي معیار هم په زړه پورې نه دی. حمید سمسور، یو ای ډی وا، کوټه.
لری به ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، هم د بلوچستان ولوري ته زو او حالت د افغان کډوالو اتیا فیصد انجونو او هلاکان لزده کړو څخه بی برخه دي او د دې لوی سبب ویل کیږي چې غربت د زیات شمیر تر لسم ټولګي لمخه زده کړې پریک دي. راځي چې تفصيلي ریپورت چې د کوټ څخه د حمید سمسور په دغه ریپورت کې په ګټه سره واورو.
دا ماشومان لورو پروتو کورونو زخه هر ورځ سهار وختي د تعلیمي زده کړو د ترلاسه کولو لپاره سکولونو ته راځي. دوی په ډېرې قربت کې زاړه کالي اغوستي، څوک په لوڅو پښو، چا چپلکې پښو کړي او څوک بیا په څیرو ګوټونو کې را روان دي. دا د افغان کډوالو د نوي سرانانو د کیمپ سکول دی. دلته څه د پاسه 2500 ماشومان الکوان او انجونه علمی زده کړې ترلاسه کوي. محمد سال لتیرو وکلوزخه د نوي سرانانو کیمپ په 12 نمبر سکول کې و ماشومان ته زده کړې ورکوي. وی چې په خوابه د افغان کډوالو لپاره د افغانستان نصاب په پښتو ژبه کې وو، خو اوس د پاکستان نصاب دلته پیل شوی دی.
مرکه چې وز مشکر کولم هغه پښتو وس اردو او انګلیس څو څنګه سم مشکلات پدې کې لرون مرشا ګردانم دغه ډول مشکلات لري. د دې د فار باید زمر سره کومک وسی د یو یادو د استادان مشته د انګلیش او اردو ژبه د فاره به درس کول تر اخه وسی
په بلوچستان کې د افغان کډوالو استاذي او د مدني ټولنې فعال غړي زائر پښتون دلته د افغان کډوالو په کیم کې د ماشومانو سکولونه چلوي وی چې ډیر ماشومان سکولونه په منځ کې پریږدي
هر کم راوخل څلويش تعداد زده کوونکي اخلو په اول کلاس کې منګر کله چې د 12 کلاس 12 کلاس تر رسیدي د 15 یا 16 پاتې سي درې برخې زده کوونکي چې هغه غایب شو دلته په دې شونځي کې نه یوازې لوکان بلکې انجونی بچیان چې په دې بچیانو کې شاکا کار کوي
د بلوچستان په لوسو کډوالو کیمپونو کې د یونیسار لوري پرانستل سوي سکولونه دي خو په شهرونو کې بیا د افغان کډوالو ماشومان په شخصي سکولونو کې زده کړې ترسره کوي چې الته دوی هر میاشت پر پیسو ورکولو باندې مجبور دي په کوټه شهر کې د مچا بابا علي لیسه ده دلته تر 1500 ماشومان زده کړې ترسره کوي سمد روشان هم په دغه تعلیمي اداره کې خپل خدمات ترسره کوي وی چې افغان کډوال زیات شمیر ماشومان چې دي د پیس ورکولو جوګه نه دي
بیا پیسې دي په شاوخوا کې دغه انجونی او الکان لزده کړو څخه به برخې دي دوی یادل ته کاغذان ټولوي یا په ډیر کښنی عمر کې ډیر درانه درانه کارونه کوي او هغه تکور د فاره د یو ګټ اوس کرواټي دغه د ګرځیدل وی
کیام خان د احمد شاه بابا د علي لیسی د نهم ټولګي زده کوونکی دي
ری سامان او د کتابو غي او د تعلیم غي دي زکه چې مشته دلته کم کتابونه را رسیږي هغه او چې راځي هم هغه په رنگین پرنٹ کې نه راځي په ساده پرنٹ کې راځي غریب طالب علم انجن دي کالکان دي هغه ته کاپیانو نسرانی ولای
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری وی چې د بلوچستان په لوسو کیمپونو کې د دوی لوري ند ډیر سکولونه پرانستل شوی دي
لور 50 رفیجی ویلیجز په پورا پاکستان کې چې په هغه کې درې سرویختغه په خبر پورتوخه کې دي لس هغه په بلوچستان کې دی او یو په پنجاب کې دی رفیجی ویلیجز کې مونږه مختلف سہولتونه ورکو هغه هغه کې د تعلیم پاکستان کې مونږ سره تقریبا 100 او 350 سکولونه دي چې په هغه کې پرایمری سکولونه هم دي هغه کې سیکنډری سکولونه هم دي او په دې کې تقریبا 50 سره ماشومان هغه سبق وایي
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری وی چې په بلوچستان کې ودرینیم لکته نږدې رجستر افغان کډوال دي په ټولو پاکستان کې د پی او آر کارت لرونکو شمیره و 14 لکته رسی او په غیر قانوني ډول باندې هم یو شمیر افغان کډوال دلته ستوګنه کوي د دوی زیاتره ماشومان له تعلیم څخه به برخې دي حمید سمسور وی او ډی وا کوټا
خبرونه دوام لري او زو بیا هم د پیښور ولوري ته چیرې چې اسلامي کالجیټ میدان کې درې ورځې میلې ته ورغلو زده کوونکو ویلي دي چې په دغه میله کې د پښتنو او اردو ادب ترڅنګ د انګلیسي ژبې ګڼ شمېر لیکوالانو کتابونه خودل شوې دي او په ارزانه بیه ترلاسه کېدای شي زده کوونکو په دې مهال د کتاب میلې باید ویلي دي چې نور هم را جوړ شي او ځوانان او په ځانګړي ډول زده کوونکو ته د کتاب لوستلو شوق هم یو ځل بیا را ژوندۍ کړی شي راځي چې ټول تفصیل یې د پیښور څخه په دغه ریپورت کې چې فرید شنواری تاسو لپاره چمتو کړی دی په ګډه سره وګورو
د نومبر په دروښتمه په پیښور اسلامي کالجیټ میدان کې درې ورځې د کتاب میلې پرانستو شو چې په کې څه شل زرو پوری د بیلابیلو ژبو کتابونه په سټالونو کې ایښودل شوی وو په دغه میله کې د پښتو اردو انګریزي فارسی او نورو ژبو کتابونه د 500 نوخله تر 80% پورې په کومه بیا باندې خرڅول کېدل د پیښور اسلامیه او ظریف او هنتون په شمول په ګرشمی کې نورو تعلیمی ادارو د کوونکو د غمیلې ته ورغلی وو
تاسو لړې خمو کده ندی نه تاسو فائدہ والے
دغه درې ورځنی کتاب میله د اسلامي جمعیت طلبه لخوا را جوړه شوې وه چې مقصد یې په هلکانو او جینکو کې د کتاب لوست شوق را ژوندی کول وو د کتابونو ترڅنګ په دغه میله کې د هلکانو لپاره د وینې کیمپ هم لګولې شوې وو او په دې محل ګڼ شمېر هلکانو وینه ورکړله دغه میله ته ورغلیو هلکانو او جینکو زده کوونکو وویل د موبایل، لپټاپ، سوشل میډیا او نور ټکنالوژي راتلو سره په ځوانانو کې د کتاب لوستلو شوق ډیر کم شوای دی. دوی اویل څومره هم چې په زیات شمیر کې دغه ډول میلې را جوړیږي، نو دې سره به په ځوانانو کې د کتاب لوستلو شوق بیا را ژوندۍ کیږي.
نو دا سه میلې چې کیږي نو په دې کې طالب علمانو ته چې کم دینو په نیمه قیمت باندې کتابونه ملاويږي، او بل دا چې سټالونه پکې مختلف لګي، کلچر سټالونه په دې کې چې کم دینو تفریح مو کم ورته ملاويږي. نو دا سه قسمه میلې چې ډیر شي نو خو ځکه چې کتابونه نن سبا چې کم دا په نیټم ملاويږي خو هغه شان خوندې نه کم چې د هارت پام کې کم کتاب ملاويږي.
د بیلابیلو پوهنتونونو زده کوونکو اوویل د پیښور خار ترڅنګ دی د کتاب میلې په کلیوالو سیمو کې هم را جوړ کړی شي چې د هغو ځایونو ځوان کول هم دینه استفاده واخلي. فرید شینوارای، وایس اف امریکا، دیوا، پیښور.
ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، خبرونه دوام لري او په خبرونه کې نور ریپورتونه هم لرو چې غواړو تاسو سره شریک او تاسو ته وړاندې کوزو. د خیبر پختونخوا ولوري ته چیرې چې تاسو هم وایي د ژمي موسم را رسیدلې دی، خو د دې سره سره بیا د سبزیانو او ترکاریانو قیمتونه هم لوړ زی، او د دې ترڅنګ خلک هم ډیر غواړي چې ترکاریان او سبزیان وکاروي. نو راځي چې دغه د ملک وقاص ریپورت په ګډه سره وګورو او بیا په زو د نور ریپورتونه ولوري.
د سبزیانو خرڅون کې دکاندار وایي چې د پښتونخوا صوبې د مردان سبزی منډه په دویم نمبر لوی منډه ده، او په لوړه کچه ترې د صوبې او د پنجاب نورو برخو ته سبزیانې لیږل کیږي. وایي چې اوس په منډه کې د سبزیانو بیې لوړې شوې دي، ځکه چې په صوبه کې د سبزیانو موسم ختم شوی دی او د ضرورت پوره کولو لپاره د بهر هیوادونو، افغانستان او ایران نه سبزیانې راغوستل کیږي. د مردان په سبزی منډه کې د پیازو او الوګانو خرڅونکو محمد یعقوب خان وایي چې دوی ته پیاز د افغانستان د کابل ولایت او الوګان د پاکستان د سند صوبې نه را رسی، نو ځکه یې د مقامی سبزیانو په پرتلا بیې زیاتې دي.
الوګان خرڅیږي بیا د مال او د کوالټي او د وزن خبره ده. سره الوګان خرڅیږي 4000 روپو نه والی 45-46 روپو بوره خ کوالٹی جی پکی 947-48 وزن مختلف 100 کلو نہ والے 110-115 کلو پورے اور سپین بگی بہ خرسی ہوئی 3000 نہ والے 32-33 پورے
کسو ہم پسوبہ کے دبہر ہے وادونو نہ د سبزیانو پراوختو سرا بے زیاتی شوی دی، نو د زائی پیدا کی دن کے سبزیانو قیمتونا ہم اوچت شوی دی. شازیب چ مقامی سبزیان خرسوی ہغا د سبزیانو تازہ بے کھائی
130 نی دا پاس سی دی، اور دنیا 10 روپے کے ڈے دا، بن گوپی چکم دے 40 روپے کلو دے، اور پیاز 50-40 تھی، اور آلو 50-60 تھے، پیپر 40 تھی، اور گوپی چرے 50 روپے دانا دا.
د سبزیانو د بایو زیاتې دو سره عام ولس هم متاثر شوی دی، او وای چړوان دی بای په لګو پیسو کې کورتا زیاتې سبزی وړلې، خو اوس سبزیانې او نور هر سیز ګران شوی دی. خو د مردان د سبزی منډه د دکاندارانو د اتحادیه صدر وقار باچا وای چې دوی سره ځایی سبزیانې په کم مقدار کې موجود دي، او زیاتره پکې د بهر هیوادونو نه راغوښتل کیږي.
پیاز چې کوم د هغه ملک نه راځي نو په هغه باندې ډبل د بارډر ټیکس دی، چونکہ التم پہ ٹیکس ورکی گی، دلتم پہ ٹیکس ورکی، نو دلتا دا پیاس پا دی وجہ گران دی. پا دیسی ٹماٹر خبر دا، ٹماٹر دے وقت کی پٹول ملک کے، یو دا سن اس شورو کی دو والی جدا دا من گھٹ فصل دی. یو زمونگا دا دلور دیر دا ٹماٹر دی کم جدا اس تاسوینے، شاک تاسوینے دا تول ٹماٹر دا دلور دیر ٹماٹر دی. چونکہ پا ملک کی شاٹی دا کپت تے، نو زمونگا موعدہ ایران سرم شوی دا، سا ٹماٹر دا ایران نمرازی، اور سا دی ملک دا ٹماٹر دی. نو پدی وجہ باندې ټماټر ملک کی شاٹ دزک گرانی دا.
په پاکستان کې پنځدو کې د پټرولو او د نورو خوراکي توکو قیمتونه سیوا شوې دي. تاجران وایي چې دغه اغیز د خوراکي سیزونو په قیمتونو هم پریوزي، چې له وجې د خوراکي توکو قیمتونه زیات شوې دي. حکومتي چارواکي وایي چې د پټرولو قیمتونه په نړیواله کچه زیاتیږي، او د هغې له وجې پاکستان کې هم بیې زیاتې شوې دي، چې کله بهرنی مارکیټ کې بیې کمې شي دوی به هم قیمتونه راکم کړي. ملک وقاص، وایس آف امریکا، ڈی ون نیوز، مردان.
د ډیوه سره اوسئ. د وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري. بیا هم زه د پیښور ولوري ته چیرې چې هر څوک لاړ شي او بیرته په واپسی کې ځان سره وچ میوه خامخا وړي، خو په ژمي کې بیا وچ میوه اخیستو لپاره خلک او ګیراکان ډیر وزي او غواړي چې واخلي، خو بیا له بعده مرغه د دې قیمتونه هم ډیر زیات شي. خپل په پیښور کې سوداګر خستون کې وایي چې د وچو میوو قیمتونه یو په دوه زیات شوي دي، خو خپل سوداګر هم وایي چې د دې لقبل چې قیمتونه زیات شوي دي ګراکان یې هم کم شوي دي. راځي چې د پیښور څخه د مدثر شاه دغه ریپورت په ګډه سره وګورو او تفصیل یې واورو.
د مردان شیرګړ دلاور خان نه هر جمی په شروع کې دو په خبر ته په دې غرض راضی چې لګه اوچا میوه د کورنۍ مشرانو کو شران لجوسی. دا ځل هم نو مړې د په خبر یو بازار کې د اوچو میوه دکانونو کې د میوه بای معلومی او د دنه چې دی و پختنه وکړه کور ته به سمرا او کمی میوه وڑی نغه بای
سوداګانې وړې ګرانی دي په رضاتی مکه چې کمی سوداګانې لګه په سر په 200 روپے باندې با چھڑاوا اپ 300 ورکې څنګه پلی چې وکم په 200 وګم ام ګران شي ودی چل غوډم ګران شي ودی بادام ام ګران شي ودی چې کم از کم 300 اپس 200 روپیا ده لگا ترا
زیات کړه د کور د ضرورت نور شیانو بای هم جګی شي ودی. او بیا هم کوشش کوم چې کد نور کله په مقدار اوچا میوه نشم اغسته نو دومره به ضرور ځان سره وړم چې ماشومان می خوشاله شي. وای د ټولو میوه بای د 13 کال پر تلیو په دوا او تر دې چې د زینو یو پدری جګی شي ودی. اوس د اوچ میوه اغستل د عام بنده د وس کار نه دی پاتې شوی. دغه میوه د بایو په حق له یو سوداګر میر حبیب وای د اوچ میوه غټ دکانونه کارخانو مارکیټ صدر بازار او اشرف روډ باندې موجود دي. وای د پیښور اوچا میوه دومره مشهور ده چې د نورو سیمو نه څوک پیښور ته راشي نو ځان سره لږه ډیره اوچا میوه دلته نه ضروري. خو وای د 1300 کلونو نه د قیمتونو خطو په وجه کاروبار زیانمن شوی دی.
بس مطلب گرانی شوی دا او لگا غرنګي گاګ نشته چې کم مخ کې پروس کالی و 13 کالی و غینه مخ کې چې 2 3 کال مخ کې چې کم گاګو هغه سی بخو مارکیټونه اوس مارکیټونه لگا کمزوري دي ډیر زیات دي شو غرنګي مارکیټ نشته دي بس سودا ګرانه ده ډیر
دی. وای د کشمش یا اوس کې د یو کیلو قیمت د 1600 روپو پورې، پسته د 1200 روپو پورې، بادام کیلو 1200 روپو نه تر 1300 روپو پورې، چلغوزي د 1400 روپو نه واخله تر 2000 روپو پورې کیلو دی، کاجو د 1300 نه تر 2500 روپو پورې کیلو خرڅیږي. وای د بایو د جګېدو یو لامل دا دی چې هیواد کې د هر څه قیمتونه جګ شوي دي. بل کاجو او پسته د هند او ایران نه راځي نو د ډالر قیمت سیوا کې دو سره په دې هم اثر غورځېدلې دی. میر حبیب زیاتی که قیمتونه هم دغه شان په پورته روانو نو د اوچې میوې ډېر سوداګر به دا کاروبار په پرېښودو مجبوره شي. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوه پېښور.
د ریوی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو د تل په څیر هر کال د نوومبر په 15مه نیټه په امریکا کې د شکرانې ورځ یا تھانکس گیوینګ لمانځل کیږي او دا ټول امریکایان د شکرانې ورځې په توګه لمانځي او په دې کې بیلابیل خواړه تیاروي. او سخت کال د امریکا ولسمشر جو بایدن او د لومړی میرمن جل بایدن دواړو د ډی سي په یوې خیر ښېګڼې مرکز کې د شکرانې ورځې په مناسبت خړتمي او همدارز نور خواړه په هغه بې وزلو کسانو ویشلې دي چې هغوی د اوسېدو ځای نه لري او دا یې په ګډه سره په هغوی ویشلې دي او دغه ورځ یې لمانځلې ده. دا ورځ څنګه چې وړاندې مو هم تاسو ویله هر کال د نوومبر میاشتې په 15مه نیټه لمانځل کیږي او په دې کې ګڼ شمېر امریکایان خپلو کورنیو سره یو ځای کیږي او ماښامی یو ځای تیاروي او په دې کې کوم چې کلتوري خواړه دي هغه ټرکی یا د خړتمي پخول دي چې هغه سره یو ځای خوري. نو دا ونننی خبری خبرونه چې موږ تاسو ته وړاندې کړه. په دې هیله چې تاسو هم خپل معلومات او تازه ریپورټونه حال اخیستی وي او ترلاسه کړی وي. د دې خبرونې قربانه و مزه منظر شهید، خبرونې پروډوسر و سلمان یوسف زید، هغوی نه هم ډیره مننه کوو او تاسو هم ډیرې ښې شیبې غواړو. او په دې هیله چې تاسو ښه وختونه ولرئ او ستاسو نه خپل اجازه تاسو په الله سپارو. سلوړه او آباده اوسئ. د الله په امان.